دو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما ځنګړي مرکل ورو خطر حقي وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاوای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکانو د روان 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون د پلان لپاره د 3.8 میلیارد ډالر په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه. او چاوای د دې پلان هدف ته چې په افغانستان کې له 3 میلیون اوله کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرسته وشي. د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان د 2023 کال په اگست میاشت کې برابر او د روان 2023 په جنوري کې خپور شو. د پاکستان د پارلمان غوړه په دغه هیات کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټول پښتنه تصویب کړ چې لمخې ته دغه هیات ولسمشر شوکت میرزیایف تلار هواروي چې د دریمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. دغه ټول پښتنه د اپریل میاشتې په دیرشمه په پام کې ده. د ازبکستان چارواکي وایي چې په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي د ولسمشر میرزیایف دوی تیرې دورې سفر کیږي او په دوه نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولای شي. په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو و کلونو ته سیاتیګي. شي جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپل دریمه دوره پیل کړه او له دې سره پاتون اسلونی کې تر ټولو په یو ځواکمن رهبر بدل شو. د چین پارلمان په غوڅک سریت د پداسې حال کې د ولسمشر په توګه وټاکه چې شي جین پینګ په تیر اکتوبر میاشت کې د روانو 5 کلونو لپاره د کمونیست ګوند د مشر په توګه غوره شو. له هغه وروسته پر 18 کلن شي د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو تر لاسه خستو وروسته د ګډو کسانو د مړینې الهامله انتقادونه هم وشول. شي جین پینګ خپل د ولسمشرۍ دریمه دوره داسې وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی، که څه هم الزینو ستونزو سره مخامخ دی. په ګورجستان کې د پارلمان وکیلانو د هغې لنجمنې لایحې فسخ کېدو ته رایه ورکړه چې له مخې په دغه هیواد کې د مدني ټولنو فعالیت محدود شوی و. د اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دغه هیواد کې له تېرې سهشنبې راهیسې تاوتریخچن اعتراضونه وشول. تورونه لګول شوي وو چې د بهرنیو اجنټانو په نوم دغه نوې لایحه د روسیې د قانون کاپي وه چې دغه هیواد یې د استبداد خوا ته ورټیل وه. د ګورجستان پارلمان نن جمعه د دې لایحې د مسودې تر دویمې بیاکتنې وروسته رایه ورکړه. او د جرمني پولیسو نن ویلي تېره شپه په شمالي ښار همبورګ کې د ډزو له کبله د حمله کوونکو په ګډون اتاتنه وژل شوې دي. د جرمني پولیسو په خپل ویب سټ کې لیکلي دي چې په دې پیښه کې بشمیره کسان بیا ټپیان شوې دي. تر اوسه د بریټ احتمالي انګیزه نه ده معلومه او پولیسو د بریټ د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل کړې دي.
د ازادي ملما
دیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیز ته څو عمرومه د پترات نشته. خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمړنۍ زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عملته تیر کړې ده. عملته مو ویلې دي.
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټې څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټا لوستو تارین وروسته بیا زلارما امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېده. الټا مې بیا علي لیسا ولوستل.
او په هنتون مو چیرته ولوستو څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصې تمه هغه وختو کې د خونځي لمړی او دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم د ښو کسانو کې شامل یم نو ماته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کوم بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت البته د جرمني د باندنه چارو وزارت یو بورس و. د دې موخه دا و چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته. هلته په امانی لیسا کې او هلته د جرمني کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
سماس دې پوښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ؟ چیرته ډاکټر شوئ؟ ته په چیرته ولوست؟
سروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په منشن جرمني کې واخیسته، هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر کړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه، ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په والا کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان راته داسې محدود ښکاره شو. نو پته مې ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستو نه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما پخپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. یت افغانستان ته لاړ نو شم، مغه جرمني ته چې په 1904 اویا کال کې راغلم، هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیست جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تمکې شم، تاسې په ځلونو لازالي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایه شي، په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
سروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت و ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاريږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي. یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاريږي. نو دې لپاره به زه چرت کشم خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم، هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړو، چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړو تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که پخې خوږېده، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به مو، لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تلل. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ. آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، د جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شي.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان، هغه دا وخت چې افغانستان نه به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تللی شو او هلته کار کوی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه، څاروان صاحب، زه نو د افغانستان داسې فکر وکړ چې کم پنځوس کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دینه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه افغانستان ته منتقل کړه، دینه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وای نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کاوه؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل افغانستان ما افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ماغه حالت پخوانی حالت و، ماغه افغانستان میولی، ماغه بیوزلی و، ماغه دا چه کمزی که یو سرک بطیر شوی خو نور چه میو کتر بزگران چه خوشایان با پا دیوالو بانی تپل شوی و ماغه بیوزل جوان دو.
کله چه یو چوک لدی رو کلونو روز تخپل حیوات تزی، یو دول احساس وی بر سره، عجیب احساس وی، پا دی ارتباط میل چه احساس مو سنگو؟
نو تران صاحب او څرګند چې هوا سړی باندې ګران ده، خپله خاوره ده، خپله هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوو ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی، خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی، بهرنی دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه، خو نور ژوند مې دلته کړی. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و، د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي، ټپ ته مو مخه کړه، لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه؟
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي د انسان دنده. بل دا یو مخ یې دا وه چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه، او په ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لول، کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې وپتل زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و، تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ، سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږ و، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کوو. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
د ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېر غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته معنا دی پکې، بلکې دې کې تشریحي مثالونه دي، دي کې حتی متلونه دي، دي کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سوي چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالولې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووت.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هم هغه سي هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفون نه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب خو نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمتې کړې، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې د یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایاست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. هغه چې دا زما کار ولید، هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو ترمنځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس ترمنځ یو غاټ پول جوړ شو، نو دې ته ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندس فردینس کرویز ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري. هغه ماته منظوره کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې باید وایي چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به وي چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي. هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي، دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړي چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي. نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کوي؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورکوي، مونږ خو باید ری ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان دخوا د جمهور رئیس دخوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس دخوا یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست. یو خبره سې زه عموما د ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شي، د ټپ په برخه کې مو ول ډیر کار نه دی کړی.
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیش کلو کې د جرمنیان ورتوي هاوس آرتس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 2 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نو کړم او سار به خپل رنځوران ته به زازر ما په دې معنی چې ما باندې دومره ډیر کار وو چې د ورځې 14 ساعته کله به 14 ساعته او کله کله واته داسې به و چې زه به 18 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر ما د کار باندې په دې اساس باندې ما سره نو دومره ډیر وخت نو چې ما به په ټپ پرخه کې هم کتابونه لیکلی وای نو دې لپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنا درلودله د خوشحالۍ معنا یې ما ته درلودله هغې د پاره مې وخت پیدا کړ خو د طبي کتابو لیکل د پاره وخت راته اجازه را نه کړه کوم شمې چې بیا وکړی شو تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره البته د مراکو د لارې یعنې 15 کاله پوره خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت کله 2 ساعته کله ونه میاش هونډه میاش هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تشته مرکو د لارې ولسته وړاندې شوې خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم
تاسو ماته ول چې اوس رسمي کار نه لري فکر نه کوئ چې مناسب وخت چې په دې برخه کې کار وکړي
فعلاً خو زه ماته یو نیم کال مخکې لبد مرغه یو مرګونی ناروغي را پیښه شو او فعلاً زه لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې یم اوس هم داسې نه چې ټوله ورځ به اوسګار په کور کې یم اوس هم زه مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم هغه ډکشنري چې وه پخوا 1000 مخه وه همدا اوس په کې 350 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د پرښتیا په تپ کې هم یو څه ولیکم
ډاکټر صاحب څه ارزو لري آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي یا کوم بل ارزو کلري که زموږ لا اوریدونکو سره شریکه کړي
دا څه به وایي مې ترمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولست لپاره ډیر دوی یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات طبي پوه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدې شي شمېره به دومره ډېره نه وي نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېدم دا زما ارزو ده دعا مې ده خدای هغه ورځ راولي چې په رښتیا ز خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د پولیس په اختیار کې کړم
ډېر مننه یو کومه خاطره کې په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده کده هم راته وایست
چاروان سه په ژوندانه کې خاطرې زی او رازی نو هر وخت سړی ته خې خاطرې هم را مخه کیږي او بد خاطرې هم را مخه کیږي نو د خاطرونو یو خاطره چې بیا زما هیڅ کله نه ریږي هغه د خپل مور سره یو خاطره و د خپل مور د مهرباني یو خاطره مې په یاد ده اوس د څورې کې چې موږ واورېدل چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي یو وخت چې افغانستان کې ډېر ورکوټې ماشوم ما البته په پخو روانې دي شوم خو کله کله کغې کم نیول کېدای شوم په دغه عمر کې ما په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې تننه پروت وم حتی د ګرځېدو توان راکې نه و ځان مې خوږېدو ډېره سخته تبه مې وه نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه، نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډي وي، نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په حویلۍ کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خوا ته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړ، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطر به زما تر اوسه پورې تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطرې بیمه بی ده او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل دی په افغانستان کې خو داسې و او دی، کله چې یو څوک زوږ شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زوړ شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټې وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینه نشته، نو مور پلار موظف کړي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کیږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کې وایس چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې هوښه یې، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی چې په لاړې ګوري چې رشته د ده ته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو وارې شوي دي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړل، خپل نوم به یې ورکړ. بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تاته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه دی ساوار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار انتظار، ځینې کسان چې د نمخ کې واغې خلاص شو، د نه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دی نه پورته کېده. نو دی اخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دی راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغوی ورته تا ته هم غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، ول منکی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو د زمانو وخت ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو. وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړه، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف ده څنګه. وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغه نه هو سمات وای چې چیرې ولې وای ته
مننه سلامت او سید درنو اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملک زایو چې مرکه تاسو اوریده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.21 او 15 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره